بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
قدرمنو اوریدونکو نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران رادیو ډیر خوږو او قدر منو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1499 هجری لمریز کال د کب یاهوت د میاشتې ولسمه د 1442 هجری قمری کال د رجب یزبرګې درویشتمه او د 2021 میلادي کال د مارچ ومه نیټه ده. ګرانو دوستانو، په نننې خبرونه کې هم لومړی د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ، ورپسې د ملګرو ملتو مشر ته د ایران لیک په فارس خلیج کې له ماجرا لټونې څخه د صهیونیستي رژیم د اهدافو په اړه خبرداري تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو، ورپسې اسلامی اخلاق نومې د پروګرامونو د لړۍ شپږ دیرشمه برخه اورېدې شي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د ښځې د نړیوالې ورځې په هکله یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا را ګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په عراق کې امنیت، یووالی او صلح د ایران لومړیتوب وباله. د اسلامي انقلاب معظم رهبر ته د روسیې د ولسمشر پیغام وړاندې شو. ایرانی اوروژونکو د ابو نصر فراهی د سرحدي ګمرک د اور په مخنیوي کې مرسته کړې ده. طالبان وی لنډمهاله حکومت د افغانستان ستونزه نه هواروي. د انعکاس ټلویزیون لسو خبریالانو او کارکوونکو په ګډه استعفا ورکړې، او د پاکستان پوز په وزیرستان کې اته ترهګر ووژل. اوس هم د خبرونو تفصیل ته وښه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د عراق له وزیر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې په دغه هیواد کې امنیت، یو موټی توب او صلح د ایران ړومبه توب او د جدي پاملرنې وړ دی. ولسمشر حسن روحانی پرون د عراق له وزیر اعظم مصطفی الکاظمی سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د عراق په کورنیو چارو کې د هر ډول بهرنۍ مداخلې مخالف یو، او هغه د دغه هیواد او د ټولې سیمې په تاوان ګڼو. هغه زیاته کړه امریکایانو په سیمه کې تل خرابوونکی رول لوبولی دی، او له خپل هیواده د امریکایي پوځیانو د ایستلو په هکله د عراق د پارلمان د مصوبې په اجرا کې بیړه په دغه هیواد او سیمه کې د صلح، ثبات او آرامښت له ټینګولو سره مرسته کولی شي. اسلامی ایران ولسمشر د امنیت، کراری او صلح د ساتنې په موخه د سیمې له هیوادونو سره ملګرتیا ته د تهران په چمتووالي ټینګار وکړ. په دغو ټلیفوني خبرو اترو کې د عراق وزیر اعظم هم ایران د عراق د یو ښه ګاونډي او ورور هیواد په توګه یاد کړ، او د دواړو هیوادونو د ریل پټلیو سرن خلیدل یې د بغداد تهران د اقتصادي او سوداګری اړیکو د پراختیا په لار کې یو مهم ګام وباله. الکاظمی په عراق کې د امنیت او ټیکاو لټینګخ سره د مرستې په خاطر د ایران په قدرونې سره د ایران خلاف د امریکې بندیزونه غیر قانوني او ظالمانه وبلل. په ایران کې د روسیې سفیر په نړیوالو چارو کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له صلاحکار سره په کتنه کې معظم رهبر ته د ولادیمیر پوتین پیغام هغه ته وسپاره. لوان جاګریان پرون په تهران کې له علي اکبر ولایتي سره په ملاقات کې د اسلامي انقلاب معظم رهبر ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام خاغلی ولایتي ته وړاندې کړ. ولایتی په دغه کتنه کې روسیا او ایران ډیر مهم دوستان او پایدار گاونډیان و بلل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اقتصادي او کلتوري ملګرتیاو او ستراتیژیکو اړیکو لرغونوالی په مختلفو برخو کې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو د دوام مهم لامل و بل. هغه ټینګار وکړ چې د ایران او روسیې اړیکې د متقابل احترام په ساتلو سره یو ستراتیژي ده. د اسلامي انقلاب د ستر لارښود صلاحکار ټینګار وکړ د سوریې د چارواکو په بلنه له دغه هیواد سره د ایران او روسیې ملګرتیاو له سوریې سره مرسته وکړه چې د دښمنانو په وړاندې ودرېږي او کامیاب شي. همداشان په تهران کې د روسیې سفیر هم د دواړو هیوادونو د اړیکو د ودې او پراختیا له بهیره د خوښۍ په څرګندولو سره وویل د روسیې او ایران ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا د خپل منځي ملګرتیاو د دوام لامل شوې ده او دواړو هیوادونو په دې لړ کې اغیزناک ګامونه پورته کړي دي. ایرانی اوروژونکو د ابو نصر فراهی د سرحدي ګمرک د اور په مخنیوي کې مرسته کړې ده. د افغانستان په هرات کې د ایران د اسلامي جمهوریت سر کونسل وویل چې د ابو نصر فراهی په سرحدي ګمرک کې اور لګیدنه د ایرانی اوروژونکو په مرسته سره کنټرول شو. حسین نیکفر د ابو نصر فراهی په نامه سرحدي ګمرک کې د لګیدلې اور د مخنیوي خبر ورکو ویل چې پرون د افغانستان په خوره کې لګیدلې اور د ایران د اور وژنې د برخې د کسانو په مرسته سره کنټرول او مړ کړی شو. هغه زیاته کړه چې د اور لګیدنې په دغه پیښه کې د سوانګو د ساتلو درې زیرمې او دوه د سوانګو رسولو ټانکرونه سوځېدلې دي. د حسین نیکفر په وینا د ایران له خراسان جنوبي او ماهیرود ګمرک ته له نږدې ښارونو څخه د اور وژنې ګڼ ټیمونه د اور وژنې په لړ کې د مرستې لپاره د پیښې ځای ته ورسېدل. په هرات کې د ایران د اسلامي جمهوریت سر کونسل همداشان وویل د افغانستان له حکومته تمه لرو چې د سرحدي ګمرکونو د بېخبیناو او هم د اور وژنې په وسایلو باندې د دغو ګمرکونو د سنبالولو په لړ کې جدي پاملرنه وکړي. لبل خو د افغانستان د هرات او فراه والیانو د فراه ولایت د سوداګری خونو مشر هم په موقع د اور وژونکو ټیمونو د ورلېګلو په وجه د ایران قدرونه وکړه. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. طالبان وای لنډمهاله حکومت د افغانستان ستونزه نه هواروي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د لنډمهاله حکومت د جوړولو طرحه رد کړه. تسنیم خبری اجانس لیکلی چې محمد نعیم پرون وویل د تیرو ترخو تجربو د تکرارولو پر ځای باید هڅه وشي چې د افغانستان د صلح خبرې ترې ګړندې شي، ځکه چې موقته حکومتونو په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانانو ستونزې هوارې نه کړې بلکې لا یې زیاتې کړې. هغه همداشان په یو ټویټ کې له زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له کمانډان جنرال سکاټ میلر سره د طالبانو د مشر د سیاسي مرستيال مولا عبدالغنی برادر او د دغه ډلې د مرکچی ټیم د مشر عبدالحکیم حقانی د ملاقات خبر ورکړ. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وویل چې په دغه غونډه کې دواړو لورو د قطر په موافقه باندې خپل ژمنتیا څرګند کړه او د هغې د بشپړ اجرا په حق لې خبرې ترې وکړې. د خبرې شوی خبر پاڼې لمخې دواړو لورو همداشان د افغانستان د اوسنی حالت او د بین الافغانی مذاکراتو د روان بهیر د چټکتیا او اغیزناکوالي په حق له د نظر تبادله وکړه. دا په داسې حال کې دی چې وال سټریټ جنرال خبر ورکړی چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په کتنه کې د لنډمهاله حکومت په حق له د خبرو اترو وړاندیز کړي او د افغانستان د صلح لپاره د سپینې ماڼۍ نوې طرحې هم احتمالا د ترامپ د حکومت او طالبانو ترمنځ د صلح موافقه پریخي او له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ځنډوي. په جلال آباد کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون لسو تنو خبریالانو او د خبرونو چلوونکو په ډله ایزه توګه استعفا ورکړه. له جلال آباد زمون خبريال بیگار رپورٹ راکړه ورسته له هغه چې 13 اونۍ په جلال آباد کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون د دوبله د برخې درې تنه خزینه کارکونکې د ناصرګند وسلوالو لوري ووجل شوې. د دغه ټلویزیون لسو تنو خبريالانو د خبرونو چلوونکو او د تخنیکی او لوجستیک د برخې کارکونکو په ګډه لخپلو دندو استعفا ورکړه. دغه خبريالانو او د نورو برخو کارکونکو د خپلې ډلې ایز استعفال عمل د خبريالانو په وړاندې لوړ امنیتي ګواښونه او د غراز د خبريالانو ناصرګند برخلیک یاد کړی دی. د انعکاس خصوصي ټلویزیون چارواکو د خپلو کارکونکو د ډلې ایز استعفا او دا چې د خپلو پاتې کارکونکو امنیت به څه ډول خوندي کوي څه نه دی ویلي. وطن افغان امنیتی ځواکونه د طالبانو په برید کې ووجل شول. په بلخ ولایت باندې د طالبانو د په حمله کې د افغانستان د پولیسو و ځواکونه مړه شوي دي. د شاهین 209 قولی اردو ویان حنیف رضایی وویل چې په چهار بولک ولسوالۍ کې پر پوځي ځواکونو د طالبانو په حمله کې و پوځیان وژل شوي دي. هغه زیاته کړه په دغه خطو کې د چهار بلوک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د خپلې خولې نومول شوی مرستیال ولسوال او د دغه ډلې څلور نور غړي ووژل شول. اخوا په بامیانو کې خلکو اعتراضي تجمع کړی دی. د افغانستان د بامیان سلګونه خلک په ننګرهار ولایت کې د هزاره کارګرانو په وژل کېدو باندې په اعتراضي توګه راغونډ شول. د بامیانو سلګونو تنو اوسیدونکو پرون په یو غونډه کې د افغانستان د ختیځ په ننګرهار ولایت کې د اوو تنو هزاره کارګرانو وجله په کلکه وغندله او د دغه جنایت د عاملانو په پیژندل کېدو محاکمه کېدو او سزا کېدو باندې ټینګار وکړ. هغوی په بامیانو کې د بشري حقوقو د کمیشن د سیمه ایز دفتر مخې ته په راغونډېدو سره یو لړ شعارونه ورکړل. معترضانو د دغې غونډې په پای کې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وویل چې د افغانستان له حکومت غواړي چې د خلکو د وژلې د مخنیوي په لړ کې زر تر زره عملي اقدامات وکړي څو په راتلونکي کې د دغه شان جنایتونه ترسره نه شي. د پاکستان په بلوچستان کې 14 شوې ده. د بلوچستان صوبې په سیبی سیمه کې د بم د 14 له عمله 15 تنه مړه او 15 نور ژوبل شوې دي. پاکستانی رسنیو پرون د پولیسو له قوله وویل چې دغه 14 له سیبی نه 13 کیلومتره لري په تندوری سیمه کې رامنځته شوې ده. د ترلاسه شوو خبرونو له مخې په زخمیانو کې 2 تنه امنیتي ځواکونه هم شامل دي. په بلوچستان کې یو حکومتي چارواکي وویل چې د بم په دغه 14 کې د کارګرانو یو گاډی په نخښه شوی چې له عملی 15 کارګران وژل شوی دي. د خبر تر را رسیدو پورې د 14 پړه چا نه و منلې. او وروسته خبر دا چې د پاکستان پوځي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې 8 ترهګر وژل دي. د ایرنا د خبر لمخې د پاکستان پوځ پروند یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې په وژل شوو کسانو کې 3 تنه د تحریک طالبان ترهګرې ډلې تر تعقیب لاندې مشران وو چې له 2009 کال راهیسې په پاکستان کې په ډیرو ځانمرګو بریدونو او د پوځیانو او ولسي وګړو خلاف یې په وسلوالو عملیاتو کې لاس درلود. د پاکستان پوځ 3 کاله مخکې د رد الفساد تر عنوان لاندې له ترهګرۍ سره مبارزه پیل کړې او تر اوسه سلګونه ترهګر هلاک کړي دي. د خبرونو پای د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د ملګرو ملتو مشر ته د ایران لیک په فارس خلیج کې له ماجرا لټونې څخه د صهیونیست رژیم د اهدافو په اړه خبرداري زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړئ، مودې وشوې چې صهیونیست رژیم چې د بهاني جوړونې په تکل کې دی او په دې لړکی په ځلونو د ایران په خلاف داسې اداګانې مطرح کړي چې په آخر کې ثابت شوي نه دي. تقریبا دوه اونۍ مخکې د فروری په 15مه نیټه له صهیونیستي رژیم سره متعلق یو بار وړونکې کشتۍ چې د برطانیې د جعلي هویت او د موټر وړونکې د نامې په جامه کې سیمې ته داخله شوې وه په عمان سمندر کې وچاودېدله. په ظاهره ټاکل شوې وه چې کشتۍ پیژندګلوي پټه پاتې شي چې سیمې ته په ننوتلو سره یو لړ اقدامات ترسره کړي، خو له دغې پیښې څو ګنټې وروسته د صهیونیست رژیم ټلویزیون اعلان وکړ چې دغه کشتۍ چې د ام وی هیلیوس ری نومیږي د موساد استخباراتي ادارې د مشر پوس کوهن له یو نږدې ملګري سره اړوند ده. د صهیونیستي رژیم وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د څه ثبوت او سند له وړاندې کولو پرته ایران د دغه کشتۍ په چاودولو کې په لاس لرلو تورن کړ. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي مجید تخت روانچی وړ مورز د ملګرو ملتو مشر انتونیو ګروتریش ته او د امنیت شورا مشر ته د یو خط په لیږلو سره دغه تور بې بنیاده وباله او هغه رد کړ. مجید تخت روانچی ټینګار وکړ د دغه حمله خصوصیتونه خودنه کوي چې د هغه لوبغاړو لخوا تر سره شوې ده چې خپل له شرارت ډک سیاستونه او ناروا هدفونه تعقیبوي. دا اټکل له حقیقت لری خبره نه ده، ځکه چې صهیونیست رژیم په سختو او بحراني حالاتو کې گیر شوی دی، نو ځکه دا احتمال شته چې دغه رژیم له مخکې نه په یو پلان شوي اقدام کې په دغې چاودنې سره کوشش کوي داسې وښایي چې ایران له صهیونیست رژیم سره د متعلقې کشتۍ په چاودولو کې لاس لرلی دی. د صهیونیست رژیم مقصد په سیمه کې بحران جوړونه ده، چې د صهیونیست رژیم په یو بار وړونکې کشتۍ کې د چاودنې په سناریو سره یې پلاننګ شوی دی، نو ځکه د دغې سناریو شننه او څېړنه له دوو اړخونو څخه کیدلی شي. د مسالې لومبه اړخ هم هغه ډول چې په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي ورته اشاره وکړه، د اسرایلی رژیم ځان مظلوم خودنه او په سیمه کې د دغه رژیم له جنایتونو څخه د ذهنونو اړول دي. تخت روانچی واضح کړه چې دنیا په کار دي د دغه حقیقت په اړه هوښیار ووسی او د خپلو پوځي ماجرا لټونو په وجه د اسرایلی رژیم په ذمہوار پیژندلو سره ورته یادونه وکړي چې د خپلې محاسباتي غلطۍ په اړه هر ډول اقدام د عواقبو او پایلو ذمہوار بوي. البته د مسئلې د بل اړخ په باره کې باید وویل شي چې په داسې حالاتو کې چې د مقاومت چورلیس د سیمې په مختلفو محاذونو کې یو لړ سترې بریاوې ترلاسه کړې دي او کړې شوې دي چې په عراق او سوریه کې د غربي عبري او عربي مثلث تر ملاتړ لاندې ترهګرې ډلې وځپي، او د یمن د جنگ په محاذ کې هم د سعودیانو په خلاف د یمن د پوځي او ولسي ځواکونو ډیرو او باور نه کیدونکو کامیابیو دښمن سرګردانه کړی دی. د صهیونیست رژیم په کشتۍ باندې د حملې په شان د تورونو پلان په فارس خلیج سیمه کې د امنیتي تاوتریخوالو د رامنځته کولو په هدف سره جاجول کیدی شي. په نورو الفاظو سره باید وویل شي چې صهیونیستان د رواوالي له بحران سره مخامخ دي، نو اوس ځکه په سیمه کې د نوې پیښې ځای پیدا کولو په تکل کې دي او کوشش کوي چې دا پیغام خپور کړي چې ایران د ګواښ سبب دی او په دې بهانې سره د فارس خلیج سیمې ته داخل شي. دغه موضوعګانو ښودلې چې په دغه سناریو کې ځینې پټ مقاصد پراته دي چې د خود ساخته تاوتریخوالو بحرانونو له لارې تعقیبېږي. د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې تر دې د مموزم خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، نو په دوام کې هم له معمول سره سم د تاریخ پاڼې ته وښیو.
د تاریخ پاڼه ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیکه هیلې ومنئ عزیزانو.
اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1499 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 18 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د رجب یا بزرگ میاشتې له 23 او د 2021 میلادي کال د مارچ له 8 نیټې سره برابر ده. دو سوه شپږ پنځوس کاله وړاندې د 1568 میلادي کال د مارچ په 8 نیټه فرانسوي کیمیا پوه او د کاسې د فن یو بنسټګر نیس فورنیپس وزیږید. هغه له لومړنیو کسانو څخه و چې په کاسې کې د پایدار انځورونو په برابرولو بریالی شو. نیپس د نور سره په اساسیت لرونکې ماده باندې لمده شوي صفحه په تیاره خونه کې کیښوده او ورپسې د معمول له لارې په ګر اورسازۍ کې د تصویر د تثبیتولو استفاده ترې وکړه. نیپس له دې رودې څخه په استفادې او د یو ملګري په همکارۍ سره د عکاسۍ لومړنۍ کامره طراحي کړه. هغه په 1803 کال کې مړ شو. پنځه اتیا کاله وړاندې د 1918 میلادي کال د مارچ په 8 نیټه له لومړنۍ نړیوال جګړې وروسته د نازی جرمن د وسلوالو ځواکونو لومړنۍ تیری رامنځته شو او د نازی جرمن عسکرو د آرډولف هیټلر په امر سره د ورسای او لوکارنو تړونونه تر پښو لاندې کړل او د رنانی بې وسلې شوې سیمې ته داخل شول. د ورسای او لوکارنو تړونونو له مخې د رنانی مشهوره سیمه چې جرمني او فرانسې پر سر اختلاف درلود بی طرفه اعلان شوې وه، خو جرمني ځواکونه په دې ورځ یاده سیمه په خپل کنټرول کې لاوسته. پنځه دېرش کاله وړاندې د 1918 لمریز کال د کب د میاشتې په 18 نیټه پیاوړی فقیه او نصر کېدونکی مبارز آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی وفات شو. هغه په 1901 هجری لمریز کال کې د ایران په جنوب شیراز کې وزېږېد او له 1922 لمریز کال یې د پاچا رژیم پر ضد په مبارزو کې فعال اخیسته او څو ځله ونیول او زندان شو او په مختلفو سیمو کې جلا وطن کړی شو. د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته آیت الله ربانی له شیراز څخه د اسلامي شورا د استازي په توګه وټاکل شو. هغه خپل ټول ژوند د اسلام او مسلمانانو د خدمت په لاره کې تیر کړ. د غلو یو قدرمن عالم له شهرت، مقام او ځان غوښتنې سره مخالف و او هغه یې د انساني سقوط سرچینه ګڼله. بالاخره آیت الله ربانی شیرازی په همداسې یوه ورځ په شکمنه ترافیکي پیژه کې په حق ورسېد. و دېرش کاله پخوا د 1918 لمریز کال د کب د میاشتې په 18 نیټه د ایران د سپېڅلې دفاع د وخت یو پیاوړی قومندان محمد ابراهیم همت په شهادت ورسېد. هغه په 1914 لمریز کال د ایران په جنوب لویدیز شهرزای کې په یوه دیندار کورنۍ کې وزېږېد. محمد ابراهیم همت د ښوونځي او د دارالمعلمینو د زده کړو له بشپړولو وروسته په کلیو کې تدریس ته مخه کړه او د پهلوي رژیم د استبدادي ماهیت څخه یې زده کوونکی خبر کړل. هغه د انقلابي روحانیونو له لارې د امام خمیني رحمت الله تعالی علیه سره تر بلتیا وروسته د دغه رژیم پر ضد خپلو مبارزو ته پراختیا ورکړه او امنیتي مامورین د هغه د نیولو په لټه کې شول، خو همت له هغوی څخه یوه خار او بل خار ته تښتېدو او خپلو اشواکونو ته یې دوام ورکړ تر دې چې په 1915 لمریز کال کې د ایران اسلامي انقلاب بریالی شو. هغه ډیر ژر د ایران د اسلامي انقلاب له سپاهي پاسداران سره یو ځای شو او د انقلاب ضد وسلوالو عواملو سره یې مبارزې ته مخه کړه. دغه نستړی کېدونکی جنرال د ایران پر خاوره د صدام رژیم د پوځ د برید په پیلیدو سره د خپل هیواد څخه دفاع ته ملا وتړله او له دښمن څخه د خرمشهر د بیرته نیولو د عملیاتو په شمول په مختلفو جبهو کې د یوه باخبره پوه، مدبر او زړه سواندی قومندان په توګه مهم رول درلود. بلاخره هغه د 1928 مریسکال د شورا په عملیاتو کې کله چې د جګړې لومړی کرخې ته تللی و ورسره نږدې د توپ مرمۍ د لګېدو له امله خپلې سترې هیلې یعنی د خدای جلاله شانهو په دربار کې شهادت ته ورسېد.
ولا عیش اهنا من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، د اسلامی اخلاقو د لړۍ په تیر پروګرام کې مو در سره د اسلام په کلتوري سیستم کې د آزاد فکرۍ په اکله خبرې وکړې او یادونه مو وکړه چې قرآن رازده کوي چې بې له هیڅ ډول وار مخکې قضاوت او اټکله د مکاتبو ټول پیغامونه او خبرې وڅېړو او په هغو کې د ډیرو غورو او منطقي پیروي وکړو. په نننی پروګرام کې د خدای تعالی په فضل غواړو د سوچه محمدي اسلام په کلتوري نظام کې د عقل او فکر د موقعیت په اکله یو څو ټکي بیان کړو. نو هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ. او حکیم خدای د پاک قرآن د نازلولو فلسفه د عقل له خدای ورکړي ځواکه کار اخیستل بلیلی او د یوسف په مبارک سوره کې په دوهم مبارک آیت کې فرمایي انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بېشکه موږ قرآن په عربي ژبه نازل کړ په دې موخه چې په آیتونو کې غور او فکر وکړئ. شک نشته چې د قرآن کریم په ژوند زیږونکو او ژوند جوړونکو ژورو مفاهیمو باندې پوهیدل تفکر او فکر کولو ته بنیادی ضرورت لري. د قرآن کریم د نازلېدو 14 پیړۍ وشوې او د قرآن ډیرو محققانو او پوهانو په فلسفي، کلامي، فقهي، اجتماعي، عرفاني، ادبي، روایي او موضوعي اړخونو کې د قرآن کریم تفسیر او څېړنه کړې ده او ګران قدره آثار یې لیکلي دي او دا بهیر په اوسني پیړۍ کې هم روان دی. خلا هم په قرآن کریم کې داسې پراخ او ژور معارف شته چې تر اوسه ناپیژندل شوي پاتې دي او لا زیات تحقیق او فکر کونې ته ضرورت لري. ډیره مهمه ده چې پوه شو چې د اسلام د مشهورو فقیانو د اجتهاد په څلور ګونو ارکانو کې یو د قرآن کریم تر څنګ عقل د فقیانو اجماع او دود دی چې عقل ته د اسلام د پوهې لټونکي مکتب د ګروهنې د مقام بیانونکی دی. له دې نه علاوه کوم کسان چې د قرآن کریم په ژورو آیتونو باندې غور او فکر نه کوي، قرآن هغوی رټلی دي او د محمد سورې په 24 آیت کې فرمایي آیا د قرآن په آیتونو کې تدبر نه کوي یا دا چې عقل ته یې تالی وهل شوي دي؟ پر دې اساس قرآن د عقلانیت او تفکر او فکر کتاب دی او له خپلو رشتونو منونکو غواړي چې د عقل د پراخولو په سیوري کې حق له باطله او د هدایت نیغه لاره د زلالت او ګمراهۍ له لارې وپیژني او په ټولو ډګرونو کې په بصیرت او رون انده سره تگ وکړي. د اسلامي کلتور راژوندې کوونکی حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمایي کله چې خدای عقل وپنځاوه نو وی فرمایل په خپل عزت او جلال می دی قسم وی چې ما لته خ او غوره هیڅ ندی خلق کړي او ستا په اساس حکم ورکوم او نهی کوم او ستا په بنیاد د خپل بندگانو ته انعام یا سزا ورکوم. د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم لیوی ډلې څخه چې د یو کس تعریف او ستاینې کوله پوښتنه وکړه چې د هغه عقل څنګه دی. کسانو عرض وکړ موږ د هغه د عبادی هلو ځلو او کوششونو او د هغه د شو او غوره کارونو په عقله خبرې کوو او تاسو یې د عقل د اندازې پوښتنه کوئ. نو رسول الله مبارک ورته وفرمایل په تحقیق سره چې لکم عقل انسان نه په خپلې بې عقلۍ سره لا بد انسان لا بد کارونه ترسره کیږي. بس پوه شئ د قیامت په ورځ به انسانان د هغوی د عقل په اندازې الهي درجو ته رسیږي او د خپل پروردګار د قرب غوره مقام ته به ورنږدې کیږي. یو ډیره مهمه موضوع چې یوازې په اسلامي کلتور کې ورته پاملرنه شوې ده د عقل تعریف دی. په یو کلي کتنې کې ټول انسانان د عقل له ځواکه برخمن دي او له دې نظره ټول د یو بل برابر دي، خو د اسلام په بنسټیزه نظریه کې عقل یو ځانګړی تعریف لري چې هغه د انسانانو له عمومي عقل څخه غوره او ځانګړی کیږي. امام جعفر صادق علیه السلام د دې پوښتنې په ځواب کې چې عقل څه چیز دی وفرمایل عقل هغه ښکارنده ده چې په رڼا کې یې باید د رحمان خدای پرستش او بندگی وشي او په نتیجه کې الهی جنت ترلاسه شي. په دې وجه کوم عقل چې انسان د خدای د عبادت او بندګۍ له حریم او قلمرو څخه لیرې کړي د اسلامي اصولو له نظره چندان ارزښت او موقعیت نه لري. په همدې وجه کله چې راوی له امام جعفر صادق علیه السلام څخه پوښتنه کوي د هغه تعریف له مخې چې تاسو د عقل په عقله وکړه نو بس هغه څه چې له معاویه سره وو څه وو، امام ځواب ورکړ هغه دوکه ده، هغه شیطنت دی، عقل ته ورته دی خو عقل نه دی. دوستانو که عقل سلیم الهی رنگ واخلی نو په میوه‌دار څنګ باندې د جنتی انسانانو اخلاقی ځانګړتیاوی را ټوکیږي او خوشبوی د انسان زړه خوشحالوي. رسول الله مبارک چې د اسلام د کلتوري اخلاق و ستر مثال وو په دې حق له فرمایي د عقلمند انسان یو نه خداده چې د ناپوه کس د جاهلانه کرچار په وړاندې له صبر او زغم نه کار واخلي، چا چې پرې ظلم کړی وي له هغه تیریږي او بخښي، د لاس لاندې کسانو په وړاندې خاکساري کوي، د نیکیو په ترلاسه کولو کې له ځانه له اوچتو کسانو مخکې کیږي، هر کله چې خبره کول غواړي نو فکر کوي، که خبره یې ګټور وي خو کوي او که ناخوښه وي نو چوپه خوله پاتې کیږي څو له زیانه یې خوندي پاتې شي. هر کله چې له کومې فتنې او ګډوډي سره مخامخ شي نو د هغه له شره خدای ته پناه وړي او خپل لاس او ژبه کنټرولوي، او هر کله چې کوم فضیلت ویني هغه غنیمت ګڼي. پکړونو کې تل شرم او حیا څرګندوي او هرس او لالچ نکوي. په دې وجه کوم عقل چې په لوړو اخلاقي ارزښتونو چې ورته لور او هدف وربخشي سمبال نوي، هغه انسان د نفساني هوسونو او شیطانی وسوسو مغلوب کیږي، او د انسان په وجود کې دا جا طلبی له دنیا سره د مینې، د زر او زور سره د مینې، او له هر تاوان زیاد د خدای له یاده غفلت رامنځته کوي، او پر مخ یې د عقل روښانون کې در میڅه بندوي. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د اسلامي اخلاق د دې پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. خاط او آباد اوسئ. د شزو نړیواله ورځ او کورونا عزتمنو اوریدونکو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره وسمزه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی هم چې د میرمنو د نړیواله ورځ په مناسبت یو خاص پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د پام او استفادې وړ مو وګرځي. عزیزانو، نن د مارچ 8 نیټه هغه ورځ ده چې له 1908 کال څخه د هغه وخت د یونسکو د مشر ایرینا بوکووا په وړاندیز او د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی په تصویب سره د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان شوه. یوه داسې ورځ چې په حقیقت کې د خپلو حقوقو په وړاندې د دنیا د ښځو د اتحاد په معنا ده. په دغو حقوقو کې د علمي، ساینسي، سیاسي، اجتماعي او کلتوري مسایلو په شان ټولې برخې شامل دي. د دغه موضوع د اهمیت په وجه د ملګرو ملتو د دریمې زریزې پراختیا په پروګرام کې د ښځو د زده کړو، د وزګار زیږونکو او تولیدونکو په توګه د ښځو د اقتصادي توانمنۍ، د پیاوړتیا او په حکومت مشرۍ او مهمو سیاسي فیصلو کې د ښځو د مشارکت د زیاتولو د زمینو د رامنځته کولو په برخو کې یو لړ اهداف تعقیب شوي دي. د داسې پاملرنې نتیجه د دې سبب شوې ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په زیاترو اجتماعي، اقتصادي او سیاسي زمینو کې لا زیاته برخه ولري. د داسې یو بهیر یوه تر ټولو څرګنده نمونه نن سبا له کووید 19 نومې همګیر بیماری سره په مبارزه کې د ښځو د مشرۍ په څرنګوالي کې لیدل کیږي. په نړۍ کې د ښځو د دغه رول اهمیت ته په پام سره د ملګرو ملتو د ښځو د نړیوالې ورځې د سږ کال یعنی 2021 میلادي کال شعار له کووید 19 بیماری سره ښکېله نړۍ کې راتلونکي ته په رسېدو کې د ښځو مشري ټاکلی دی چې له دغې سراسري بیماری سره په مبارزه کې د ښځو د رول په اهمیت لا زیات تاکید وشي. نو زموږ نننی پروګرام هم په دې اړه برابر شوی دی. تیر یو کال کې نیو را څرګند شوی او کورونا وایروس د خپل ناپیژندل شوی او مرموز ماهیت په وجه د نورو زیاتو اثراتو او نتایجو ترڅنګ چې د انسانانو د ژوند په ټولو برخو کې پرېښې دي، بشري ټولنې او اجتماعات یې د ژوند له نویو حالاتو سره جوړېدو ته مجبور کړي دي. د انسانانو د ژوند ډګر ته د دغه نابللي او ناپیژندل شوي میلمه راتلو چې حتی ساینسي ټولنه او طبي او معالجاتي عمله او د هیوادونو چارواکي یې هم په کنټرولولو او لپاره یې د پریکنده علاج په موندلو کې پاتې راغلي دي، د انسانانو ترمنځ له هغو سره د مقابلې ویره او سټرس رامنځته کړی دی. یوه داسې ویره چې په ځینو مواردو کې حتی خپل یو عامل په بیماری باندې د اخته کېدو د سختېدو په لړ کې ګڼل کېږي. نو ځکه په لومړۍ مرحله کې د مخنیوي او علاج لپاره پکار دی په یو حقیقت پسندانه نظر سره د رویې په ساتلو سره دغه سټرس ختم کړی شي او د وګړو د نفسیاتي روغتیا په برابرولو سره هغوی د روغتیایي پروتوکولونو خیال ساتنې ته وهڅوو. یوه هغه مرحله چې د نړۍ ښځې په اجرا کې یو خاص رول لري. کامیاب شزی په دې پوهیدل دي چې له دغه منحوس بیماری سره د مقابلې لپاره اړومبنی مثبت قدم د خپلو احساساتو کنټرولول او د هغو مدیریت دی، ځکه چې له دې لارې به په کورنۍ کې د سټرس او بحران د مدیریت کولو هم وصل ولري او ورپسې به په کورنۍ او ټولنې کې د کمزورۍ رامنځته کېدو مخنیوی وشي. ښځو د داسې خوشحاله او آرامه فضا په رامنځته کولو سره د خپلو او کورنۍ د غړیو د بدني روغتیا له برابرولو نه علاوه د کورنۍ لپاره د کورونا په دوران کې د ضرورت وړ د آرامښت او روحي روغتیا په ډالۍ کې راوړی ده. نن سبا ښځو د نړۍ په ټولو سیمو کې له خپلو نازکو احساساتو سره سره ښودلې ده چې د بحراني حالاتو په وړاندې لا زیاتې مضبوطې دي او د څو برابره زمواری په قبلولو سره د مشکلاتو او مسایلو د هواري لپاره د مناسبو لارو چارو د موندلو په لټه کې دي. په دې لړ کې هغوی په دغو سختو ورځو کې د کورنۍ غړیو ته د روحیې له ورکولو سره سره څو چند زمواری چې اکثره له کور نه په بهر کې کار کولو سره ملي دي په غاړه لري. ښځې نن سبا د قرنطینه حالاتو د نتایجو په وجه له زیاتو مشکلاتو سره مخامخې دي چې لا زیات پلانینګ ته ضرورت لري. دا موضوع په خاصه توګه د مدرسو په بندېدو سره چې د اولادونو زده کړو ته لا زیاتې پاملرنې ته ضرورت لري لا زیات اهمیت پیدا کړی دی. عزتمن اوریدونکو، د برتانی د لیورپول او ریډینګ دوو پوهنتونونو د دوو استادانو لخوا په ترسره کړای شویو تحقیقاتو کې د مختلفو هیوادونو د کارکردګۍ یو لړ په زړه پورې ټیکو ته پاملرنې شوې ده. د دغو تحقیقاتو نتایج ښودنه کوي چې د بحراني موضوعاتو په باره کې چې د انسانانو له سلامتیا او روغتیا سره تعلق لري په پریکنده توګه ویلی شو چې ښځې د سړیو په نسبت لا جدي مدیریت لري، ځکه چې ښځې له سړیو نه زیاتې خپلې او د کورنۍ سلامتیا ته په جدي سترګه ګوري. د هغو اعداد او شمار له مخې چې په امریکا کې له بیماریو سره د مقابلې او کنټرولولو مرکز خپاره کړي دي، ښځې له سړیو نه 3% زیاتې ډاکټر ته مراجعه کوي. ل کورونا وایروس سره په مقابله کې د شزو تاثیر کول نه یوازې د ځان او کورنۍ په اړه دی، بلکې په ټوله ټولنه کې هم پوره اثبات شوی دی. په یو وخت سره ټول تجزیه او شننې خودنه کوي چې د هغو حکومتونو ترمنځ چې لزیات او اړخونو څخه د کورونا وایروس له بحران سره مخامخ وي او دی زیاتره د زموارو شزو شمیر لرلی دی. د یو نوی تحقیق او څیړنه نتیجه چې په یو سل څلور نوي هیوادونو کې ترسره شوی خودنه کوي چې هغه هیوادونه چې اصلي چارواکې ښځې وي له کرونا وایروس سره په مبارزه کې کامیابې وي، او دغه کامیابی هم څه ناڅه په اتفاقي نه ده. د برتانیې د لیورپول او ریډینګ پوهنتونونو استادانو په خپلو تحقیقاتو کې نیوزیلینډ، جرمني او تایوان په شان هیوادونو چې د ښځو تر مشرتابه لاندې دی په کورونا د اخته کېدو او مړینې شمیرنو په څیړنې سره دې نتیجې ته رسیدلی چې دغو هیوادونو د نورو هیوادونو په نسبت زیاتې غوره کارکردګۍ درلودلې دي. د دغې مطالعې نتیجې ښودنه کوي چې ښځو مشرانو په هغو مختلفو او زیات ریسک لرونکو فیصلو سره چې کړی دی له نورو هیوادونو څخه په ښه شکل کورونا بیماری کنټرول کړای شوی ده. که څه هم په دغو کې ځینې فیصلې ډیرې سختې وي، خو شمیرنې ښودنه کوي چې موثره هم وي. البته ځینې شنان دی په دې باوري دي چې د کورونا په مقابل کې د ځینو هیوادونو کامیابی د هغو د سړیو یا ښځو له مشرولۍ سره څه تعلق نه لري. په حقیقت کې زیاتره هغه وادونه چې د کرونا بحران په اړه یې غوره غبرګون ښودلی دی د ښځې له مشرتابه نه علاوه ځینې نور ګډ موارد هم لري، من جمله دا چې دغه ټول هیوادونه د دنیا د پرمختللي اقتصادونه لري چې د رفاهي ملاتړ کوونکي سیستم څخه ګټه پورته کوي. خو په کار دی په نظر کې ودرلودل شي چې امریکا او زیاتره پرمختللي اروپایي هیوادونه د پرمختللو رفاهي سیستمونو د مدعیانو په توګه هم همهغه شان د دغه ضربینو وایروسو په کنټرولولو کې پاتې راغلي دي. ترسره شوی تحقیقاتو همدارنګه ښودلی ده چې د مختلفو ټولنو ښځو له کرونا وایروس سره د مقابلې لپاره په مختلفو زمینو کې خپل توانمنۍ وړاندې کړي دي. د نمونې په توګه په اسپانیا کې زیاترو ښځو ساینسدانانو د کرونا ناروغۍ د مؤثر علاج او یا واکسینونو د موندلو په لاره کې ګامونه پورته کړي دي، او د دغو وایروسو په باره کې له 50% نه زیات تحقیقات د ښځو لخوا شوي دي. له دې نه علاوه د غشیزه د نړۍ په اکثر هیوادونو کې د ډاکټر نرسې د بیماری د کنټرولولو د عملی او د ساینسي او فنی عملی په توګه بیل څویرې په خدمت بوخت دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د شمیرنو له مخې له کرونا وایروس سره د مبارزې په وړاندې لیکه کې د علاج معالجې په عملی کې تقریبا 70% شیز دي. هغوی ورځ او شپه له کووېډ 19 بیماری سره د قابل لپاره هلې ځلې کوي، او په خپل مهنت او خیاری سره د خلکو د روح او بدن دفاع کوي، او له بده مرغه په ځینو مواردو کې حتی ځان قربانوي. د نمونې په توګه په ایران کې تر اوسه تقریبا 100 تنه نرسان د کرونا د علاج په واردونو کې وفات شوي، چې له هغوی څخه زیات شمیر د ښځو نرسانو دی. نرجس خان علی زاده په ایران کې د کرونا وایروس د خپرېدو په وجه اړومبنی ثبت شوی قربانی نرسده، خو له کرونا بیماری سره په مبارزه کې د ښځو د ټولو توانمنیو او رول لوبونې باوجود د دغو وایروسو په مختلفو هیوادونو کې د ښځو ټولنې ته زیات زیانونه هم رسولي دي. عزیزانو، کرونا ویروس په ټول نړۍ کې زیاتره شزی بې روزګاره کړی او هغوی لانه تلافي کیدونکو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د پراخې بې روزګارۍ، د کورنیو تشددونو د زیاتېدو او د ناوړه جنسي استفادو د زیاتېدو په شان مسایلو د ښځو سلامتیا په تیر میلادي کال کې وګواښله. د ملګرو ملتو د معلوماتو له مخې د کرونا له دوران نه مخکې ښځې د سړیو درې برابره په کورونو کې په کار بوختې وې. په نړۍ کې د کرونا خپرېدو روزګار کوونکو ښځې شمیر راکم کړ او هغوی کورناستې ته مجبورې شوې. د نړۍ په 15 سرمایه دارو هیوادونو کې د یو تحقیق نتیجه ښودنه کوي هغه شمیر ښځې چې په کورونو کې او بې له څه مزدورۍ او تنخوا اخیستلو کار کوي دوه برابره شوی. دغه ښځې په هفته کې 15 ښځې کار کوي چې دغه اندازه د سړیو په نسبت تقریبا 10% زیاته ده. څیړنې ښودنه کوي چې په برتانیا کې په دغو ورځو کې د کور میرمنو ښځو حالت 50 میلادي لسیزې ته ستون شوی دی. د ترکیه د حکومت لخوا د محدودیتونو لګول او په دغه هیواد کې د ښځو پراخه بیروزګاری هم د دې سبب شوه چې د دغه هیواد د کور میرمنو ښځو شمیر 4 برابره شي. خو په مختلفو هیوادونو کې د کورونا په دوران کې د ځینو ښځو د بیروزګاری با وجود له کورونا وایروس سره په مقابله کې د ښځو موثر شتون ته د ټولنو پاملرنه د دې سبب شوه چې د ټولنې او ښځو له رول څخه د ښه او زیات دقیق مطلب اخیستنې ترمنځ تعلق پیدا شي، چې بې له شکه د دغه صحیح نظر په دوام سره به له کرونا نه په وروسته دوران کې د ښځو د رول اهمیت لا زیات شي. عزیزانو، د دغه مطلب وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. بریالي اوسئ.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ، چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. Thank you.